ولاړ و چې ډیر مشهور نه و او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 14 رایې ورکړې. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخاباتو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ماښام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابر څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي. په تیر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه.
سلامونه دوستانو، ښه راغلاست مخکښو ښځو پروګرام ته. زه مجیب حبیب صاحب، د خپرونه یو ساعت دوام کوي او په خپرونه کې میلمانه را سره لرو او موږ به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او همدارنګ پر دې هم خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د ښځو د پرمختیا په وړاندې شته خنډونو سره د مبارزې په برخه کې هلې ځلې مثبت نتیجې ورکړي. د خبرونه کې میلمنی لرو هر یو روحګل افغان، زکریا د سیاسي چارو شنون کې ده او د دې ترڅنګ پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی. اوس فکر کوم چې آغلی روحګل له موږ سره په خبرونه کې یوځای شوې ده. لومړی خو ښه راغلاست خبرونې ته، سلامونه به هرکلی کوم. مهرباني که په پیل کې دا راته وویل چې څه تحلیل لري له روان وضعیت نه په افغانستان کې، او د دې سربیره چې د ښځو د وضعیت په اړه به خبرې وکړئ، د خپلو فعالیتونو په اړه هم لږ روښانتیا واچوئ اورېدونکو ته.
زه به خپل سلامونه تاسي او ستاسي تخنیکي همکارانو ته او همدارنګه ستاسي اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. ژوندی او سلامت اوسئ. مننه چې ستاسي دې درنې خپرونو ته مداوت کړلم. زه به خپل نظر ستاسي سره په دې ټوک کې داسې شریک کوم چې که یو لنډه مقدمه کښېږدو، زه د یو افغاني ښځې په صفت سره چې هم د اولادو خاونده یم او هم هغه شرایطو کې چې د ظاهرشاه د پاچاهي وختو ما خپل مکتب خلاص کړی دی او د کانکور د امتحان پور کولو سره پوهنتون ته کامیاب شوم، او څلور کاله می دوره د پوهنتون تیر کړی، او بالاخره د معلمي مقدس وظیفه او د مدیریت او مکاتبو کې می وظیفه اجرا کړې ده. ماته د هغه شرایطو او ملحوظاتو په اساس د یو انسان په صفت او د ښځې په صفت په ټولنه کې زما ونډه، زما دنده د بشر د حقوقو، د انساني حقوقو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې چې په 1940 کې تصویب شو، ماته دا انساني ژوند زمینی مساعد وي، او ما خپل هغه حق بشري انساني حق د شزه په صفات چې ما په دې ټولنه کې درلودي هغه می خپل د امکاناتو په چوکاټ کې سرته رسولې دي. او بل اخره د جهادي جنگونو او د افغانستان هغه د عبر قدرتو ستراتیژیکي جنگي ستراتیژي چې زموږ په دکترین چې زموږ په منطقه کې پلان کړل او تروسی قوتونه را تورزل د جهاد او ترنامه لاندې د کفر و اسلام ترنامه لاندې مجبور و ترک ته د وطن مو ترک وه، او دلته مو هم خپل تحصیلات ته چون د انسان پیژندنی لپاره مې زما علاقه مندي او ټولن پیژندنې کې ډېره وه نو مې روان شناسي.
بله آغلی زکریا، بالکل. اوس په کومو چارو کې بوخت یاست؟ مصروفیت مو څه دی؟ او د دې تر څنګ چې د مختلفو سیاسي مسایلو باندې تاسو نظر څرګندوئ، د دې تر څنګ عملاً په هغه ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ، د کومې ورځنۍ چارې له کوره بهر ترسره کوئ؟
زه د ښځې په صفت چې د درو ماشومانو مسؤلیت مې پر غاړه درلودې، خپل اهلي تحصیلات مې د روانشناسي په اړه مخته بوتلله چې د ماشومانو او د ځوانانو سایکالوژي یا ارواپېژندنه وه چې په دغه ساحه کې ما 15 کاله کار کړی دی او فعلاً پښکې کې مصروفه یم. چې هغه کورنۍ، هغه ماشومان، هغه ځوانان چې د ژوند د ناخوالو سره په کورنۍ کې مخامخ دي، په ټولنه کې موږ وکولای شو داسې ماشومان او ځوانانو ته کومک وکولای شو، په دې اړوند زه فعال یم او کار مې کړی دی. او علاوه پر دې سیاسي ژوند مې د کورنۍ څخه شروع په ګواره کې مې زده کړی دی او فعال پښکې کې پاتې شوی یم. او د هیواد هیڅ سیاسي بهیر څخه زه جلا نه وم او همیشه مې ګډون پښکې کړی دی او ترننه هم زه خپل د هیواد په هر خواله او ناخواله کې ځان
مننه. اغله زکریا مننه. اغله پروین دورانی هم لمو سره خبرونه کې یو ځای شوې ده. اغله دورانی خر اغلاست، تاسو لطفا د خپل فعالیتونو په اړه خبرې را سره وکړئ چې په دې وروستیو کې مثلا څه فعالیتونه ترسره کوئ. په خوا خو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي او د دې تر څنګ چې سیاسي چارمو پر مخ بولې، نجونو تمام یو سلسله په د زده کړې په برخه کې په کار کړی دی او مختلفو برنامو کې ویل کېږي چې ګډون هم درلود. د دغو مسایلو په اړه که لطفا روښانتیا راوچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورسره لرم تاسو ته، د تاسې ګرانې مېلمنې ته او ټولو اورېدونکو ته، د څه چې په افغانستان کې دي فعلاً او په ټوله نړۍ کې د منږ غږ اوري. مننه له تاسې نه. بیا زه یو لوی اولاند ځان درته معرفي کوم. پروین دورانی یم، د 15مې، 16مې، 18مې دورې وکیله، چې درې دورې په پارلمان کې یم. تقریباً 16 کاله زه وکیله پاتې شوې یم. تر څنګه څو مودې مخکې هم وکیله وم، برخاله د کابل د خلکو استازی. او تحصیلات مې حقوق او علوم سیاسي مې لوستی د لیسانس په درجه کې، او د 15 بچانو مور یم. فعالیتونه مې په ټولو بخشو کې کړي دي، د مهاجرت نه شروع، چې مهاجرت سوی پاکستان ته تللی مخکې له وکالت نه شروع، بیا ایران ته تللی، بیا بیرته هلته مې سفارت کې کار کړی په ایران کې، افغانستان سفارت کې د حقوقي او قضایي بخش کې مې کار کاوه، بیا پس له هغه قانون اساسي کې مې کار کاوه چې آګاهي عامه پروګرام مسؤلیت یې ما په غاړه وو. او په پښتو ژبه مې هلته هم ژوندی ساتلې وه، سخندانیانې مې درلودې، آګاهي عامه پروګرامونه. بیا پس له هغه راغلم افغانستان ته، چې افغانستان ته راغلم یو کال فعالیتونه مې درلودل، اجتماعي، فرهنګي، مدني فعالیتونه مې درلودل. بیا پس له هغه وکیله شوم، نو تر اوسه پورې هم وکیله پاتې یم. د 2 میاشتې، 3 میاشتې چې نوې حکومت او دوره راغلې ده، بس قراره په کور کې ناسته یم. څو ادارو ته چې ولاړلم، د ما بعضې مشکلات وو، په دې شخصي بعضې کارونه د سیاست په څنګ کې، د وکالت په څنګ کې ما یو وړکی بزنس هم درلوده. نو بدبختانه هغه چې زه باید تللم په خپل کارو پسې، د منګه اکاونټونه او دا شیانې چې بند کړي ول، نو بس چا راسره ونه لیدل، هېڅ چا راسره ونه لیدل. ډېره نا امیده شولم، ته دروازې نه چا مخته پرې نه ښودلم. دا یې راته ویلي چې ته ښځه په هېڅ صورت موږ ښځې ته اجازه نه ورکوو، په حال کې چې ما ځانه معرفي نه کړه، په دې چې ډارېدلم چې خدای نه کړه ما سره چلند ونه کړي. نو بس نا امید بیرته راغلم او فعلا په خپل کور کې ډېر زما مشکلات زشته زیات دي. دغه اوس هم چې په کابل کې پاتې یم، زما مېړه دلته وظیفه درلودله، یو اړې باندې کړی و مشکلات و په دې او ځای کې وله، خو خیر اغونه به تېر شو. اما راغل شو په دې چې زما غیر له وکالت نه د خپل خلکو ته دغه اوس هم پوهېدم چې ډېر بد حال او ورځې درلوده. نو څه نا څه خدا و چې تا په غوسې مې پوره و څو کلیو ته تللی یم او څه نا څه کومکونه مې کړي دي، اوړه غوړي دا شیان مې چې په وس پوره و ځان مې ورسره کومک کړی دی.
بله، د تاسو د فعالیتونو په اړه به وړاندې نور هم خبرې وکړو. اوریدونکو، دا ازادي راډیو ده او تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غوږ یاست. کوربه مو زه مجیب حبیب زی یم. په خپرونه کې میلمني راسره دي روح‌گل افغان زکریا د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، پروین دورانی په ولسي جرګه کې د خلکو استاسي. اخلی پروین، په دې خبرې وکړو چې تاسو اوس هم په افغانستان کې یاست، هلته له نږدې پوهېږئ چې نجونې ښځې هلته په افغانستان کې له دې چې نظام بدلون وموند نړیوال اندېښنه څرګنده کړې چې ښځو وضعیت بحراني دی، کړکېچن دی، د دوی ځینو حقونه مثلا غوښتنه ورته کېږي چې باید ورکړل شي، خو په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د نجونو اساسي ستونزې، ننګونې په دغه فعلي وضعیت په افغانستان کې خاصتا په ولایتونو کې څه دي؟ ځکه تاسو د دوی استازي واست په ولسي جرګه کې او تاسو ته هغه عمده اندېښنې چې دوی شریک کړي دي تر څو ورته رسېدنه وشي نړۍ ورته پام را وګرځي، هغه څه دي؟
مونږ که اساسي موضوع ته راسو، دا چې مونږ وایو چې مونږ بچان، مونږ خویندې میندې، اول خو یو اساسي دوه وزرونه چې یو مرغه، یو تیاره، یا موټر، یا طیر چې لري، که هر یو فلج شي نیمه بدنه د انسان، یا فلج شي نیمه بدنه هیڅ کار نه شي کولی. دا د طالبانو دورې ادارې ته زه وایم، ټول دنیا ته دا وایم که په افغانستان کې یا په هر نقطه د جهان کې دا نیمه بدنه فلج شي، هغه ملک نه مل کېږي. که په دې فکر کې دوی دي ولو چې هر څومره پیشرفت وکړي بیا هم فلج دي. د دوی ادارې به هیڅ کله منظمې نه شي. د نجلۍ لپاره درس، تعلیم، تحصیل بې اندازه ضروري ده. اول مونږ اسلامي ملکو ته راځی راشو. پاکستان زمونږ همسایه ملک ده چې ډېر مونږته نږدې ده او ډېر په مونږ کې مداخلې هم کوي. وګوره، بېنظیر بوټو یو نمونه د دوی وه، د دوی صدراعظم وه، پارلمان کې فعاله بخشونه دوی لري، ښځې لري په هر ادارې کې، په قضا کې لري، په څارنوالۍ کې لري، په ادارو کې ښځې لري. او ښځه د وجود یوه برخه ده. هر مور که اولاد ونه لري د نارینه له کوم څه فایده شوي دي، سره کوم فایده شوي دي چې نارینه زموږ د افغانستان نارینه دا اداره اوس وایي چې مونږ ښځه نه منو چې په ادارې کې راشي یا تعلیمو کې یا تحصیلو کې. آیا ښځه پولیس نه ښځې خدای نه کده مثلا یو جرم مرتکب شي، څوک هغه تلاش کوي؟ څوک هغې نه بازخواست کوي؟ په ادارې کې چې تحقیق ونه شي، په ادارې کې چې مثلا پولیس نه وي، په هغه وطن کې چې معلمه نه وي، په هغه وطن کې چې ډاکټره نه وي، په هغه وطن کې چې یعنی داسې که درته ووایم چې بې له ښځې نه وطن نه چې هغه کور هم نه اداره کېږي. په یو کور کې چې یو وړکۍ نمونه یې وایو مونږ او تاسې چې مور نه وي په هغه کور کې، هغه کور نه ده. دا که مونږ ځان ته خپل ګول وکړو، خپل ځان بې فکر اچوو یا بې تفاوته اچوو چې ښځه مونږ نه غواړو، دا د دوی خپل مشکل ده چې ښځه اصلا دوی نه غواړي چې وویني. دوی ښځې سره مشکل لري او دوی که په دې فکر کې دي چې وره د دوی جنت ورسی، خو مور وره ده، خور وره ده، د څونه د هر کور کې فرشتې دي خويندې مېندې د منګو تیتاس فرشتې دي ام دا ورونه ته چې د خويندې په کور کې دي چې کور کال کالای او جامې ارڅه ورته برابر نکې نارینه نه چې کولای نه ممکن ده بیا د افغانستان تقریبا یو نیم دو میلیونه شهیدان مندرلودل په هر نامه چې شهید سول یا که سرباز و یا پولیس و یا مجاهد و یا طالب و یا هر چوب چه و بالاخره بیگونه دقا سم شهیدان سل چون لغل شهیدان سل ولی دا که شهیدان سل
فکر کوم چې د ښاغلی پروین اړیکه کې کوم ستونزه رامنځته شوه. اغلی روحګل لطفا که تاسو دا راته ووایست چې ناخوال تم تاسو یادونه درلوده چې تاسو خپل د یو ارواپوه په توګه په وطن کې ناخوالې تجربه کړلې، هغه پس مزده کړو ته توام ورک اوس چې په هیواد بهر یې دلته هم لا هڅه مو روانه کړې چې افغانانو ته په هیواد کې بهر د فعالیتونو اجازه ورکړل شي او یا د دې تاسو فعالیتونه ماستر تمام شي تر څو هغه افغان نجونې چې په هیواد کې له ستونزو ننګونو ناخوالو سره مخ دي هغه له دغه حالت راووځي. د مخه اغلی پروین دې ته اشاره درلوده چې یعنی یو ډول دوی د اقتصادي فعالیتونو څخه ممانعت شوي دي، زه فکر نه کوم چې یوازې اغلی پروین به دغه ستونزې سره مخ وي، هلته په ټولنه کې زرګونه افغان میرمنې نجونې دي چې دوی پخوا اقتصادي فعالیتونه درلودل، له کورنۍ د باندې کار ترسره کوه او کورنۍ ته د نفقې یوازینی منبع دوی وه. د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو فکر څه دی چې کومه تګلار ورته وسنجول شي یا کوم برنامه ورته په پلان شي یا په کوم کار باندې داسې تمرکز وشي چې حداقل نجونې وشي کولی یا ښځې وشي کولی چې هغه خپل اقتصادي چارې چې په شلو تیرو شلو کلونو کې درلودې ترسره کولی یې هغو ته په یو ډول لاسرسی پیدا کړي؟ بله
مننه ستاسو د سوال څخه، چون وخت دونه ډیر نه خبرې خو نور ډیرې دي، بیا په خصوص زه یې ډیرې لرم لکه نور ښځې هم په جام کې موږ ښځې خو نو ډیر څه د ویلو هم لرو. زه به داسې خپل د ستاسو د سوال لپاره د خپل بحث شروع کوم چې ښځه زه پر مور خورو لور باندې نه ویشم، بلکې ښځه په مقابل کې خو نو نارینه پلار زویو همسرو د پلار زوی دي، مګر زه بشري ټولنه په انساني جنسیت باندې بترختن کوم یا وینم چې ښځه د نیمایي د ټولنې د نیمایي لوړ ده. په دې خاطر دا علمي تحقیقاتو ثابته کړې ده چې د ښځې عمر تر نارینه تر عمر اوږد دی. دا هر کال ساینسي مجلې خپریږي په دې هکله تحقیقات شوي دي. یو علت دا چې ښځه عمر دا لوی تحقیقاتي علمي موضوع ده، بل زموږ په جنګي ټولنه کې نارینه چون د جنگ د تاثیراتو او لاندې سوي دي، ښځې باوجود چې هم تلفات کړي دي مګر ښځه مسؤوله د خپل کورنۍ پاتې سوې ده. بنان ښځه یو انسان ده، انساني حقوق په ټولنه کې لري. زه د پروینې خور په دې ټکي باندې راځم چې دا او هم نور خوندي په مطبوعاتو کې داسې نظر وکړي چې زه کار ته پرې نه شول سلم. دا د حاکمیت رسمي دریز نه دی. که افراد او اشخاص راځي بعضې فکرونه ټولنې سره شریکوي، د مذهبي سرقه ورکوي او خپل نظر شخصي وړاندې کوي چې ښځه مثلا په کور کې او خپل دلایل ورته لري، مګر رسمي دریز به اوسني حاکمیت
آغله آغله ذکریا تاسو په پام په ځینو ولایتونو کې په افغانستان کې مو شاهدان یو چې لا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښول کېږي، د مکتب دروازې تړل شوي دي، یعنی په ټوله کې لږه درې میاشت را په دې خوا یا دوه میاشت را په دې خوا محدودیتونه نسبت پخوا ته وضع شوي دي. لنډ مثال آغله پروین دورانی چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازی و دوی فعالیتونه درلود، نن په کور ناسته ده ته خپل اقتصادي وضعیت خوالی لپاره چې کوم شخصي به تجارت یا بزنس درلود هغه ته هم لاسرسی نه لري. یعنی که د افرادو فکر وي یا په ټوله کې عمومي د حاکم نظام فکر وي، خو دغه فکر سبب شوی چې ډېرې ښځې په کور کېني، له خپلو حقونو څخه محروم شي. ما هدف دا دی چې په ټوله کې د وضعیت د ښهوالي لپاره په ټولیز ډول، یعنی د ټولو افغان مېرمنو لپاره، داسې څه یوه تګلاره سړی په پام کې ونیسي چې د هغه په اساس پر مخ لاړ شي او وشي کولی چې د نجونو او ښځو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
د شوزو په ژوند کې بدلون زغ دغه چې کته راتلم او په دې چې ترغو چې یو مسله توضیح نه کې بیا د حل لارې وې بنان فکر نه کوم چې دا یو تسلسل سره ولې. زما هدف دا دی چې زموږ ټولنه څلوېښت کاله ښکېل ده په جنګ کې، او اوس کې دا درې دوه نیمې میاشتې یو لوی تحول راغلی او ټول نظام سیستم برهم مدرهم شوی دی. اوس باید دا بیرته راټول کړل شي، زموږ ستاسو د رسانو د هر آګاه شخصیتو په توسط سره چې بیرته هغه بیرته خپل پر پښو باندې اهداف ورته وکولای شي چې وټاکي. اوس پارلمان نشته، نو زما د پارلمان غړي څه شي غواړي؟ شخصي فکر نه کوم چې د دې شخصي دوکان چې یا تجارت چې کړی وو هغه ته ممانعت دا، مګر د جنګ څخه بیره نه پیژندل ګلوي د اوسني حالت دا واقعا داسې یو معضله ده. موږ د دې لپاره که د نړۍ تجربه خپل نکو د آلمان دوهم جهانی جنگ څخه ورسته دوی په وچه ډوډۍ نه و ماړه، او دوی به د کثافاتو څخه ډوډۍ ټولول خوړل به او لاسونه رابړولي و د خپل مملکت د جوړولو لپاره. افغان ملت څلوېښت کاله خدای مکړه دا به یو توهینامیزه کلمه چې دا نه استعمالومه د جهان په پروژې شکل باندې دوی په ډېر روپیه مخته کړله. اوس چې هغه نشته نو خو طبعا اقتصاد پر ځکه لوېدلی دی او جنګي حالت دی. موږ هر فرد باید د پولیس وظیفه اجرا کړو، هر ښځه هر نارینه د کورنۍ څخه باید موږ خپل د حفاظت لپاره د امنیت لپاره موږ خپله تفکر باید ولرو، او دا تفکر باید مقامات سره په ډیر اخلاص سره شریکو چې موږ وکولای شو یو ځای داسې کار وکړو چې زه سبا بیرته د پارلمان خاوند سم، بیرته د خپل ملي اردو د پولیسو د امنیت خاوند سم، ښځه بیرته وکولای شي معلمه وزیره او بالاخره ټولنې ته د هغه چوکاټ په شکل چې کلتور او د دې مذهبي ارزښو ورته ټاکلې دي خپل حرکات تنظیم کی. د دې څخه ناګوزیری زموږ ساسي نهضتونه په دغه مسله باندې د بین تللې دي، د ښځې پر مسله باندې ما باندې سراغلې ده. مهمه دا ده چې زه ښځه څه مسؤلیت په مقابل کې د دغه سي اعمالو لرم، خپل کورنۍ کې څنګه لرم، په راتلونکي کې څه لرم. نو ساسي جواب سوال ته داسې زه کولای شم چې خپل نظر وړاندې کوم چې دلته موږ باید په اوله مرحله کې ښځې خپل د کورنۍ خپل د اولاد خپل د مسؤلیت پر غاړه واخلو او وکولای شو خپل ستونزې په ډېر اخلاص ډول وکولای شو ټولنې ته توضیح کړو. مکتبونه باید خلاص شي، د دې لپاره کمپاین وکړو. تظاهر کول او څو شعار ورکول ما نه خلاصي او نه نړۍ رابلل چې ال ما خلاص کړي. دا چې د نړۍ مصنوعي پروژې موږ په دې شل کالو کې ولیدلې، زه باید خپل خواستې د مرجع او د طریقې څخه وړاندې کوم و ټولنې ته و جامعې ته هم نظر را سره پیدا کوم. زما حق انساني حق قانون را کړی، قرآن را کړی دی، هیڅ څوک نشي را ساخستای. اما زما آگاهی کولای شي ما زما حق ته ورسی، زما صبر او حوصله او هم پوهنه کولای شي چې ما و حق ته ورسی. نه تنها زه را حق خواند نه، بلکې زما ناری نه هیڅ حق خواند نه دی. زما ماشومان حقونه نه لري. هغه نه غواړي چې دوی ووژل شي، مګر وژل کېږي. د دوی د ژوند حق اخیستل کېږي، د دوی د کار حق اخیستل کېږي. موږ دې ته دا باید کار وکړو، اساسي کار وکړو، نه دا چې ښځه هلته دوه شعاره پورته کړي چې ما حق
غواړم. مننه کورم ودان اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا د مخکخو خزو پروګرام دی. زه کوربه مو مجیب حبیب سایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202212 شپږ څلوېښت صفر یو. په همدغه شمیره باندې تاسو کولای شئ په واتساپ هم موږ ته زنګ راووهئ. له آغلی روح ګل افغان زکریا په جرمنی کې د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، او همدارنګه له آغلی پروین دورانی په تیر نظام کې د ولسي جرګې د خلکو استازی، کولای شئ چې د ښځو د فعالیتونو په تړاو او همدارنګه مشخصا د دوی د فعالیتونو په تړاو ترې پوښتنې ولرئ او دوی به ستاسو سوالونه ځواب کړي. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولی؟ اړیکا پریش ولا امکان میں تخنیکی اشارہ کی بچے اړیکا بل ہم لرو. بل السلام علیکم.
سلامونه جوړ په خیر، تازه تکړه هیلمن دې مچ تاسو او قدرمن ملما او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو بارا دروغ جوړه د صحت په جامو کې.
مهربانی ورور، څوک لکم ځای سره خبرې کوي؟ کومه خاصه یا ځانګړې پښتنه لا آغلی روح ګل افغان او یا لا آغلی پروین دورانی سره کلری؟ مهربانی.
مننه خو خو سي زبره شمه لمړی تفسیره به کوم. دا چې خزه هم قران شریف کې راغلی چې نارینه سره برابر حق لري، او همدارنګه که خزه نه وینو د فکر وکنو زموږ ژوند لخ زموږ د افغانانو ژوندونه په خطرو کې وي. ځکه راځم اصولان مثالونه درکوم چې زموږ دغه خورګانې میندې خويندې دي چې په شفاخانو کې زموږ سیاسر لپاره صحیح خدمات وړاندې کوي، او همدارنګه یو مهمه خبره برله دا ده چې په محبسونو کې ځینې خزی باندیان لرو کنه کاغه د افغانستان هر مابس وی. دلته هم د باندیان لپاره یو ځانګړي پولیسه په کار ده چې هغه په دنده وګمارل شي. نو سمره چې وای خزو لپاره ونده په بوسنی جامعه کې او چې کوم پخوانی نظام او سمارتي نظام ده ټولو کې باید ونده ورکړل شي. ستاسو قدرمنه ملمانې نه یو دوه پښتنه لرما کراته وخرا کوي دا دوه پښتنه به مطرح.
مهرباني
مننه خو خو سي. لمړی پښتنه مې دا د ستاسو قدرمنې ملمنې نه خوشاله شوم چې موږ په افغانستان کې هم داسې پیاوړې خزل لرو. پښتنه مې دا ده چې دوی خزل لپاره په دې نوي نظام کې کوم لاس سرونه نه لري او کنه لري، کوم لاس سرونه نه کړي کنه. او دومره پښتنه مې دا ده چې زموږ ګڼ شمیر خزل اوس فلحال کنه سلورم میاش ده بیما شکار کوي، کاغه مامورین دي، استادان دي، کاغه ډاکټران دي. دوی د اماراتو مشرانو سره د دغه په اړه خبرې کړي او کنې دي کړي، او کا باغ لري په پام سره دی قتل ته کوم زړه خوال لري چور سره.
مننه تاسو مو یادښت کړي. کور مو ودان. تاسو پښتنه ته ډیره اغلی پروین دورانی ته چې په ولسی جرګه کې د خلکو اساس و راج کیږي، فکر کوم ته ډیره دوی جواب وویل ورته چې په ځنی محدودیتونو سبب شوی چاته دوی خپل ونشي کولای خپل حقونو ته لاسرسي پیدا کړي. خیر، را بو شو دوی ته ترېو په پښتو چې څه جواب لري. اغلی دورانی، تاسو د دغه اوریدونکو کې پښتنه واورید اتمن نو څه ورته ویل لري؟
بله، زما احترامات او سلامونه وروره. مننه له سوال نه دی تاسو سوال وکړ که اشتباه ونه کړم چې تاسو په دې د اماراتو حکومت کې
چې لاسته راوړنې لرئ که نه؟ نه متاسفانه هیڅ هم نه لرم. زه د خپل کورنۍ د اولاد ته هم هیڅ نه لرم، په دې چې زه په کور ناست یم. په کور کې به نو زه څه وکړم وخت چې زه ونسم کولی خپل غږ پورته کړم، زه ونسم کولی وظیفه ولرم، زه ونسم کولی کار وکړم، بیرون ووزم. نو دا خو سخته ده چې زه به چرقم د حکومت کې کار کوم.
آقای پروین، بله،
زه اطمینان درکولی شم، اطمینان درکولی شم که زه خپل وظیفې ته بېرته لاړه شم. زما پارلمان ما ته دا اجازه دوی راکړي چې زه خپله لاړه شم پارلمان ته. زه کولی شم چې دنیا ته دا ثابته کړم او ووایم چې زما ورونه دي طالبان دي، د دې وطن دي، او مونږ سره بد چلند نه کوي، او کیدلی شي چې همدلته خپل په وطن کې مونږ اواره نه شو، بیچاره نه شو، د پردیو ملکو مزدوران نه شو. همدې خپل وطن کې دغه کله چې خدای مغز چې ما ته راکړي دي، زه په سیاست کښې ډېره وارده یم تر خپل حده پورې، او په تجارت کښې خدای یو ډېر
آقای پروین دغه پوښتنه مطرح کوو اوس چې دغه اجازه تاسو ته نه درکول کېږي، نو څه کول په کار دي؟ تاسو وایي چې په اقتصاد په برخه کې تجربه لرئ که نه، د دغه حق ته د رسېدو لپاره مثلا څه کول په کار دي؟ بله، د دغه حق ته د رسېدو لپاره
د حق ته رسېدو دپاره اوس فعلاً ما سکوت کړی ده، هېڅ هم نسم ویلی، هېڅ هم نسم کولی. په دې چې ډارېږم، واقعیت درته وایم، ډارېږم، هېڅ هم نه کوم، نسم کولی. بس د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم باید خپل غږ خفه
کړم. زرګونه افغان میرمنو غږ چې تاسو په ولسي جرګه کې وی او له هغه مایکروفون مو نړۍ ته خبرې کولې، د افغان میرمنو ستونزې، ناخوالې، ننګونې مو ورته بیانولې تر څو د حل لاره ورته پیدا شي. نن دغه غږ او دغه مایکروفون خفه شوی تاسو په خبر، نو د څوک مسؤلیت لري د ده په قبال کې چې باید دغه غږ واورېدل شي، دغه ستونزې بیان شي، او حداقل چې اوس تاسو ته فرصت درکړل شوی لطفا که په دې خبرې وکړئ چې واقعا کومې نورې ستونزې چې د افغان نجونې ګالي، مېرمنې ورسره مخ دي، په ټولنه کې کومې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي دي، په دې لطفا که یو څه توضیحات ورکړئ.
زه که په دې فکر کې اوسم چې لکه څو ځلې، یعنې واقعیت درته وایم، څو ځلې یو وارې نه لاړلم، ولې هېچا نه دي راسره لیدلي. حتی نوم به نه اخلم، یو وزارت خو وزیر راته وویلي، وزیر اول راته وایي مونږ ښځ سره اصلا نه وینو، مال ښځې نه وینو، کور دې ودان زم نه در سره ګورم. اما دا فکر مفکوره چې دوی لري دا د دوی خپل نه ده. زه مطمئنه یم چې طالبان هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي. باید دنیا سره سیالي وکړي. ایران، پاکستان، شاوخوا ده دي، مونږ همسایګان مسلمانان دي. عربستان، زه وواري عربستان ته تللی یم، یو وارې اشرف غني سره تللی یم سفر ته د عربستان، ولې هلته ما لیدلي ټولې ښځې وظیفې لري، درېوري کوي، کار کوي. اسلامي ملک ده، ولې اسلامي اجازه هم لري. مونږ او تاسې باید د خپلو طالبو ورونو ته ووایو چې ښځې د اجتماع یو رکن ده، یو نیمه بدنه د ژوند ده. که ته په کور کې یوه ورځ ښځه ونه لرې، خور ونه لرې، مور ونه لرې، ښځه دې نه وي، باور وکړي دا خو تنها ښځه دې ته نه دي جوړه شوې چې تاسو فقط کالي پرېوي، خدمات درکړي، تاته اولاد وزي کوي، تاته مثلا په کور کې بریک وکړي. یو نیم میلیون ما ته اشتره دا خبر کوله، یو نیم تر دو میلیونه مونږ شهیدان لرو، ولو چې په هر نامه شهید شوي دي، شهیدان لرو. هغه ښځې لري، هغه اولاد لري، چې د هغه له جملې نه زه هم یوه یم. زه د یو سرطبیب لور یم، د ډاکټر لور یم، چې زه پیدا شوی یم، په جنګ کې پیدا شوی یم. زما پلار د نجیب په وخت کې اعدام شوی ده، زما ماما اعدام شوی ده، زما تره اعدام شوی، زما نیکه اعدام شوی. آیا دا فامیلې د ده ښځه، د ده مثلا د ده لور چې زه لور یم، زه لورګانې تېرې پاتې شوي، مونږ په یتیمۍ غټ شوي، د ما مور کونډه پاتې شوې، ډېره ځوانه کونډه شوې، لکه ما غوندې په زرهاو نور
د من ګناه چی شي چې باید من په کور کې خفق شو، من په کور کې پاتې شو. زه تنا د خپل ځان نه وایم، که د خپل ځان لپاره تنا یې خو زه کور کې کښېنم، فقط چادرې ما غوندم یا تور حجاب غوندم، درې دانې ما غوندم.
آغلی پروین، د کور د پاتې کېدو تر څنګ چې دوی یوازې د تعلیم په برخه کې تاسو ورته تمرکز درلود چې سبب شوي په کور پاتې شي تعلیم او تجارت تر لاسرسی ونه لري، خو موږ ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات کم شوي دي، اقتصادي ستونزې په لرو پرتو سیمو کې ډېرې شوي دي، ښځې نورو خپل حقونو ته لاسرسی نه لري لکه محاکمو دغه مسایل. خو تر دې دمه موږ باید د هم یادونه وکړو چې طالبانو په دې تړاو څرګندونې نه دي کړي او د چې خبرې یک طرفه واقع نه شي. زه باید دا یاد کړم چې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې موږ راپورونه په درلودل چې ښځې نشي کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري او یا هم دوی له خپلو نورو حقونو لکه محاکمو بې برخې شوي دي، دغه مسایل مو پخوا له طالبانو سره شریک کړي دي او دوی ویلي چې د ستونزې د حل په برخه کې کار کیږي او دغه چې د نړۍ مرستې پر دوی باندې شوي یا د افغانستان پانګه بهر کنګل شوې ده، دغه د ځینو اقتصادي ستونزو سبب شوي چې په ځینو سیمو کې ښځې له محرومیتونو سره مخ شي. خو په ټوله کې که تاسو خبرې وکړئ، په کلیو بانډو کې ښځې پرته له دې چې له زده کړو به محرومه شوي دي، دوی نور څه ستونزې لري؟ په فکر کوم اکثرا ښځې په کلو بانډو کې په شاقه کارونو مصروفې دي، بڼوالي کوي او همدارنګه د روغتیایي مسایلو ستونزه یاده شوه. د دې تر څنګ نور کوم مسایل دي چې تاسو د یوې ښځې په صفت، د یوې چا په صفت چې د هغوی استاز وي کلونه او کلونه په ولسي جرګه کې، د هغوی ستونزې تاسو سره شریکې شوي دي؟ څه وې ستونزې او څومره اوس ډېرې شوي دي؟
هو د ښځو په افغانستان کې کله ته وایم نه تنها دا اوس شاید ستونزې د ښځو سابقه اویا فیصده یا شپېته فیصده اوس سل فیصده شوي دي، اما دا چې موږ باید په اسلامي چوکاټ کې ښځې ته هغه احترام هغه عزت چې د اسلام په برخه کې ورکړل شوی په هیڅ قانون د دنیا کې نه ده ورکړل شوی. راځئ موږ او تاسې د خدای تعالی په قانون کې چې قرآن ده د هغه له روی ښځې ته حق او حقوق ورکړو. ښځه پرېږدو اجازه ورکړو چې د په یو کور کې که مثلا درې نارینه دي، یو پلار ته دوه درې زامن لري، هغه پنځه شپږ لورګانې ښځه لري، پنځه شپږ لورګانې لري، د نان نفوس د ښځو زیاتره ده نظر په نارینه وو، اته نیمم نه ده چې اته څلوېښت یا نه څلوېښت نارینه دي، یو پنځوس یا دو پنځوس فیصده ښځې دي په جهان کې. دا شاید تاسو هم ثابته شوي او دا د باندې پوه شئ، مخصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ ډېر شهیدان نارینه ورکړي دي. ښه دا ده چې ښځه لاړه چې په خپل اسلامي چوکاټ کې معلمي وکړي، مثلا ډاکټره یې ډاکټري وکړي، په پولیسو بخش کې لاړه شي، په هر بخش کې لاړه شي، په قضا بخش کې لاړه شي، خپل کار وکړي، او یو څلور روپۍ چې نارینه راوړي کور ته، دوه روپۍ ښځه هم راوړي خپل کور ته، هغه چې یتیمداره ده اوس څه وکړي، چیرې لاړه شي؟ یاره تاسې بېګا خبر یاستئ که نه یاستئ، په جنوب خواته ده کابل د جنوب منطقې کې یو فامیل اته نفره ماشومان مړه شوي دي، له ولږې مړه شوي دي. یعنی دا به د موږ او تاسې باندې د خدای قهر اواله نه شي.
راپورونه موجود و، پرون راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د سپیښې رامنځته شوې چې د لوږې له امله اته ماشومان مړه شوي دي، خو تر دمه رسمي سرچینو دا مسله نه ده تایید کړې. مننه له تاسو آغلی پروین، وروسته به بیا هم په خپرونه کې خبرې پرې وکړو د ښځو په حقونو باندې. دوستانو، تاسو ازادي راډیو اورئ، دغه خبرونه خزو ته ځانګړې شوی د مخکخو خزو پروګرام دی او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202-22-12-44-01 او همدغه مو د واتساپ شمیره هم ده اړیکه ونیسئ. د اړیکې بل شمیره ده 00202-22-12-15-01. اوس به اغلې یو اوریدونکی لرو بیا به له اغلې زکریا سره خبرې وکړو. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر یا؟
سلامونه مهرباني، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ احمدی صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. له میلمنو که کومه ځانګړې پوښتنه لرئ لطفا مطرح یې کړئ.
دا میلمنو څخه مو دغه غوښتنه ده چې څو عمر مخکې په تیر نظام کې که ستاسو یاد یې چې په دغه رسنۍ د لارې موږ اورېدل چې خلکو خپل عیالونه بخښل کوم چې په تیر نظام کې مړه شوي وه، او کوم نظام چې اوس راغلی دی په دې کې هغه د دوی عیالونه خوندي سوله، نو دوی څنګه د حقونو نارې وهي؟
مننه کور والا. خیر اوس ستاسو پوښتنې ته به رحیم الله جواب درکړل شي. آغلی روحګل، که تاسو د دغه اورېدونکي پوښتنې ته جواب ووایئ چې دوی ویل چې یعنی سر یعنی په امن کې شو، پخوا ناامنی وه او خلک له ستونزو سره مخ وو، وژل کېدل، جګړه وه، اوس خو تاسو سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خلک په امن کې دي، نو بیا هم یوازې حقونه په امنیت باندې محدودېږي که څه؟
زه به رحیم الله ورور ته خپلې نیکې هیلې سلامونه ورته وړاندې کوم. عمر دې اوږد شه، په تحفظ کې د خدای تعالی واوسي. زه به داسې لنډه خبره ورته وکړم چې محترم او ښاغلی رحیم الله خان صاحب، دا جنگ زما استانو دا د ابر قدرتونو پروژې وې او دی ادامه به هم لري که مختلف عنوانو لاندې ما او تا به وژني. د قدرت جزیرې راته جوړولې، سلاوي مهمات یې په لاس ورکوله، مرکزي حکومت یې ضعیفه ساته، نه تنها هغه بلکې ښځه یې د نارینه په مقابل کې هم درولله په تعصب سره، او پروژې حقونه یې ورته راوستلي وو مصنوعي. وخت چې دوی ولاړله هغه یې د ځان سره یووړ.